Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. نن پنځشنبه د 1399 کال د غبرګولی یا جوزا 15مه او د جون میاشتې 4مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې میر احمد ساپای مخته وړي. اورئ چې د طالبانو 15 کسیز پلاوی لا هم کابل کې دی او د بندیانو د خوشي کېدو په اړه خبرې کوي. نن د تاوتریخوالی د قربانی ماشومانو نړیواله ورځ ده. افغانستان کې هم د تاوتریخوالی ګڼ قربانیان ماشومان دي. دا راپورونه وروسته راځي، خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. افغان حکومت د نوې کابینې څو غړي په رسمي ډول پارلمان ته معرفي کړل. چین ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د کرونا د مبارزې په لارو چارو کې مرسته کوي او په کراچۍ کې د لویدلې الوتکې د پیښې په څېړنو کې پرمختګونه شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د عامې روغتیا، ښار جوړولو او ښځو چارو وزارتونو ته سرپرستان رسمن معرفي کړل. محمود کرزی د ښار جوړولو د وزیر په توګه، محمد جواد عثماني د عامې روغتیا د وزیر په توګه او حسینه ساپۍ د ښځو چارو د وزیر په توګه معرفي شوي دي. دا کسان پرون ناوخته معرفي شول او په ورته وخت کې اجمل احمدي د افغانستان بانک رئیس وټاکل شو. وروسته تر دې چې د فبروري په 9مه اشرف غنی د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړل، له بل کاندید عبدالله عبدالله سره اختلافات د دې باعث شول چې د وزیرانو ټاکنه وځنډېږي. له ډاکټر عبدالله سره د مې په 12مه د سیاسي توافق تر لاسلیک وروسته دا د څو سرپرست وزیرانو د رسمي معرفي لومړی ګام دی. چین ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به د کرونا ویروس د مبارزې په خاطر د روغتیایي وسایلو او خوراکي موادو مرستې وکړي. دا ژمنه په افغانستان کې د چین سفیر وانګ یو د افغانستان د بهرنیو چارو لو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره پرون د کتنې پر مهال په کابل کې وکړه. پیکینګ دا ژمنه داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې تر 10000 اوښتې دي. د عامې روغتیا د وزارت مرستیال وحید مجرو پرون په کابل کې رسنیو ته د تیرو 24 ساعتونو په ترڅ کې د مثبتو پیښو په اړه معلومات ورکړل.
250 مثبت واقعات تثبیت شوي. 24 زموږ وطنوال خپل ژوند یې د لاسه ورکړی او 80 نور روغ شوي دي. په مجموعي توګه تر اوسه په افغانستان کې 12,216 مثبت سمپلونه تثبیت شوي، 294 وفات شوي او 1,522 نور روغ شوي دي.
تیره میاشت په افغانستان کې د کرونا مثبت پیښې تر 0 لږ اوښتوې چې د چین د 202 تنه روغتیایي وسایلو مرسته کابل ته ورسېده. د چین سفیر ونه ویل چې د پیکینګ نوې مرسته به څومره وي او کله به کابل ته رسیږي. د کابل د امنیت لپاره د ګډو ځواکونو عمومي قمانداني د چهارشنبې په ورځ پرانستل شو. په دې قمانداني کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو ارګانونه شامل دي چې د کورنۍ چارو د وزارت، د ملي دفاع د وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست یو استازی به د مرستیال په توګه چارې مخته وړي. مشر یې د کابل امنیه قمندان امان الله واحدي ټاکل شوی. چارواکي وایي چې ګډه قمانداني به د امنیت د ټینګښت او د قانون د تنفیذ لپاره هڅه کوي او له جرمونو سره به مبارزه کوي. د عمومي قمانداني په داسې وخت کې جوړه شوې چې د کابل په ښار کې جرمونه زیات شوی دی او خلک په اړه شکایت کوي. د پاکستان ملکی هوایی اداره وایي د هغې الوتکې پیلوټ د کنټرول برخو د کنټرول برجونو لارښوونو ته پاملرنه نه وکړي چې الوتکه یې په کراچۍ ښار کې وغورځېده. د پاکستان د هوایی چلند پی آی ای ایرباس الوتکه د می په 22مه له لاهوره کراچۍ ته روانه وه چې هوایی ډګر ته نږدې ولوېده. په دې پیښه کې 9 کسان وژل شول او 2 تنه وژغورل شول. د پاکستان ملکی هوایی ادارې پی آی ای ته په یو لیک کې څرګنده کړې چې کله الوتکه د کراچۍ په 100 کیلومترۍ کې وه، پیلوټ ته ویل شوي وو چې الوتکه یې ډیره جګه ده، خو هغه ویلي وو چې دای په اسانۍ سره الوتکه کینولی شي. د دې الوتکې د تور په باکس معلومات په فرانسه کې څیړل کیږي. د پاکستان د ملکی هوایی چارو وزیر غلام سرور ویلی دی چې د پیښې ابتدایي راپور به د جون په 22مه پارلمان ته وړاندې کړي. او امریکا پریکړه کړې ده چې د جون له 14 وروسته به د چین مسافر وړونکو الوتکو ته اجازه ورنکړي چې امریکا ته ورشي. دا فشار د دې لپاره دی چې پیکینګ امریکایي الوتکې چین ته نه پریږدي. په متحده ایالاتونو کې د کورونا تر خپرېدو وروسته چین د امریکایي الوتکو پروازونه وځنډول. د امریکا ترانسپورت وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل چې پیکینګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د الوتنو له موافقې سرغړونه کړې وروسته تر دې چې پیکینګ د امریکا دو هوایي شرکتونو غوښتنه رد کړه چې چین ته الوتنې بیا پیل کړي. واشنگټن پریکړه وکړه چې خپلې خاورې ته د چین الوتنې منع کړي. یونایټډ ایرلاینز او دلتا ایرلاینز چې د کال په پیل کې چین ته د کورونا ویروس له امله خپلې الوتنې ځنډولې وې له پیکینګ څخه غوښتي دي چې بیرته به دا میاشت خپلې الوتنې پیل کړي. د کورونا تر خپرېدو مخکې په اونۍ کې د امریکا او چین ترمنځ 325 پروازونه کېدل. خبرونه مو له آزادی رادیو نه واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، آزادی رادیو ډاٹ کام یې پته ده. د طالبانو 15 کسیز پلاوی لا هم کابل کې دی او د بندیانو د خوشی کېدو په بحثونو بوخت دی. نن د تاوتریخوالي د قرباني ماشومانو نړیواله ورځ ده. افغان ماشومان تر نورو زیات د تاوتریخوالي قرباني دي.
کګه کګه زمې سپخه کته کې خدای نه سم په منځکه باندې په درم سم کومه تپتوس نه سم تل مدرسې ته پلان په دغه کال سره وس نه سم تل.
افغان هندوان او سکان وایي ژوند دی خوندې نه دی او په ویره کې ژوند کوي. په امریکا کې د نژادي تبعیض پر وړاندې مظاهرې روانې دي او دلته یې اروپا کې هم زرګونه کسان په ملاتړ سړکونو ته راوتلي. نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو جالب پروګرام هم درته لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. و بجه او و دقیقې دی راځو د خبرونې لومړی راپور ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د طالبانو 3000 بندیان به آزاد شي. د زندانیانو د خوشی کېدو لپاره د طالبانو یو پلاوی تیر اونۍ کابل ته تللی چې لا هم په کابل کې په خبرو بوخت دی. بل لورته د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي په یوه غونډه کې چې د چین، پاکستان او د امریکا استازي هم برخه لرله، د بندیانو د خوشی کېدو د بهیر د ګړندي کېدو غوښتنه وکړه. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د طالبانو 15 کسیز پلاوی لا هم په کابل کې دی. د هیئت پر یو ونې کیږي چې د بندیانو د تبادلې لپاره کابل ته راغلی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل تیر شپه ازادي راډیو ته په یو رالېږلي پیغام کې وویل چې د طالبانو پلاوی په کابل کې دی او له پلان سره سم به د طالبانو نور بندیان هم خوشي شي چې شمیر به 3000 ته ورسیږي. خو نوموړي څرګنده نه کړه چې دا شمیر به کله پوره کیږي او پاتې 2000 طالبان به بیا کله آزادي شي. د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې موافقه شوې وه چې افغان حکومت به د طالبانو تر 15000 پورې زندانیان آزادوي او په مقابل کې به طالبان تر 1000 پورې د حکومت بندیان خوشي کوي. لکه څرنګه چې تمه وه چې د دې بندیانو تر خلاصېدو وروسته به د مارچ په 10 بین الافغاني خبرې پیل شي، پیل نه شوې. کابل ټینګار وکړ چې طالبان دې اور بند وکړي. طالبانو اور بند نه منه او د بندیانو د خلاصېدو غوښتنه یې کوله. د زندانیانو د خوشی کېدو بهیر وروسته تر دې یو څه ګړندی شو چې طالبانو د اختر په 3 ورځو کې اور بند وکړ. د روسیې تاس آژانس خبر ورکوي چې د دغو بندیانو د تبادلې پر مسلې د چهارشنبې په ورځ د روسیې، د امریکا د متحده ایالاتونو، چین او پاکستان استازو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تاس آژانس ته وویل چې زموږ د خبرو نتیجه دا شوه چې د کابل او طالبانو ترمنځ به د بندیانو د تبادلې د پروسې د سرعت لپاره هڅې کوو. کابلوف زیاته کړه چې تر اوسه دا بهیر تر هغه ورو روان دی چې تمه یې کېده، خو بیا به هم ادامه لري او اوس دې ته اړتیا شته چې نور ګامونه واخیستل شي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین او متحده ایالاتونو ځانګړیو استازو برخه اخیستې وه او د پاکستان په استازیتوب د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ګډون کړی و. د فبروري په 9 د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون وکړ چې له مخې واشنگتن ژمنه وکړه چې خپل ځواکونه به په 14 میاشتو کې افغانستان باسي او طالبان وویل چې دوی به بهرنیو ترهګرو ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې په نورو هیوادو کې مداخله وکړي. خو ملګرو ملتو په خپل کلنی راپور کې چې روانه اونۍ یې خپور کړ تور پورې کړ چې طالبانو له القاعده شبکې سره په افغانستان کې روابط نه دي قطع کړي. طالبانو دا خبره رد کړې ده. خو د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوي دي چې په زرګونو پاکستانیان په افغانستان کې د طالبانو تر څنګ جنګیږي. په دې راپور کې راغلي دي چې له 14,000 تر 14,500 پورې پاکستانیان چې د لشکر طیبه، لشکر جنګوي او تحریک طالبان پاکستان غړي دي په افغانستان کې جنګیږي.
افغان حکومت په دې هیله طالب زندانیان آزادوي چې تاوتریخوالی کم شي او تلپاتې اوربند ته لاره هواره شي. دغه هیواد کې تاوتریخوالی نږدې 2 لسیزې دوام لري چې ملکیان هم قربانیان دي. نن د جون میاشتې 4 او د جوزا 15 د تاوتریخوالی د معصومو قرباني ماشومانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ماشومانو له حقونو د دفاع بنسټونه وایي لا هم افغان ماشومان د جګړو او تاوتریخوالی قربانیان دي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وایي افغانستان کې وروستي 2 کلونه ماشومانو ته ډیر خونړی وو. په دې اړه په مکړه د کابل نه د فیروزی عزیزی راپور ته
شب خانی تتلیلی و اتاقل تاله گیدل وزیعت این بخی خراب و خب زن پویسای نیم بیگو شسای هم
سکینه 15 کاله نده دوایی یو نیم کال وراندی پا پکتیا ولایت که پخا پا یو انتحاری حمله که زوب لسوا اووز ملول ده
پخا می خواک سوید ایس پخا با انسی نا پویگم کگا کگا زم ایس پخا کتا که خدای نسم پا من زکا با او درم سیم کیوما تب توس نسم تلا من درسی تا مطلعنم پا دقا کال افسر اوس نسم تلا
ساکینا دوی لیده غی پیخی وروس تا کابل ترا کتسول دا اووز لخپل زاره پلار او مور سره د بیزای سو یو پی یو کام که لکم زور اقتصادی حالات سر زوند کوی ساکینا پا هیواد که دا جگرو او تاوتریخوالی لعمل دا قربانی سو یو ماشومانو یو بیل گده دا جون میاستی چلورمه لا جگرو او تاوتریخوالی دا ماسوم قربانی و ماشومانو رد دا ملگرو ملتونو لولوری دا ساکینه پشان لا جگرو قربانی سو یو ماشومانو تا زنگری سویده ملګرو ملتونو دغه ورځ د 1922 کال د اگست میاشتې په 9 نیټه هغه مهال چې د اسرایلو په جګړو کې فلسطینی او لبناني ماشومان قرباني سول د جون میاشتې 4 نیټه له جګړو او تاوتریخوالي د ماسومو ماشومانو د ورځې په نوم ونوموله. په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب بنسټونه هغه هیواد چې له 4 لسیزو پکې جګړه روانه ده او د ماشومانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو ناامنه هیواد بلل کیږي د همدې ورځې د نمانځنې په پلمه یې یو ځل بیا د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. په افغانستان کې د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وایي 2019 او د 2020 کال په لومړیو میاشتو کې جګړو یو وار بیا زور واخیسته چې تر ټولو زیاته قرباني پکې ماشومان ورکړه. د دغه ادارې ویاندې مریم عطایی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د 2020 کال لومړۍ میاشتې یعنی مارچ، اپریل او می د ماشومانو لپاره خونړۍ ورځې وې. موږ د تیر 2019 کال په پرتله په اپریل او می میاشت کې د ماشومانو د قربانۍ لوړه کچه درلوده.
په افغانستان کې له ماشومانو د خوندیتوب دغه نړیواله اداره د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې له ملکي خلکو په ځانګړې توګه له ماشومانو دې ساتنه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستیالۍ دفتر په خپل تازه راپور کې چې د 2020 په وروستیو کې خپور سه ویلي چې له 1500 ملکي وګړو چې د 2020 کال په لومړیو 3 میاشتو کې وزل سوي 150 یې ماشومان دي. د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب بنسټونه وایي چې د جګړو تر څنګ افغان ماشومان له نښتو او تاوتریخوالي لکه له درنو کارونو، کډوالۍ، قاچاقو، له هغوی د جنسي ګټې اخیستنې او ګڼو نورو مسایلو ځورېږي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون وایي په دغه هیواد کې په زیاتو مواردو کې د افغان ماشومانو حقونه نقض سوي دي. د دغه کمیسون د ماشومانو د برخې مشر نجیب الله ببرکزای
په ټولو مواردو کې د ماشومانو حقونه نقض شوي لکه په هوایي بمباریو کې یا هم د سړک غاړو ماینونو چاودنو د غیر مسؤلو وسلوالو په نښتو کې ماشومان وژل کیږي او د همدوی ژوند له ګواښ سره مخ دی.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون په دې باور دی چې د جګړو د ښکېلو اړخونو لوري د نړیوالو قوانینو په پام کې ساتل او د ماشومانو د خوندیتوب او ملاتړ بنسټونو له حد سره کېدای سي چې د جګړو او له تاوتریخوالي د قربانیو کچه راټیټه سي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. نړیوالو ورځپاڼو هم د ځینو نورو مسلو ترڅنګ افغانستان کې پر روان تاوتریخوالي تبصرې کړي. فریبا ظاهر د دغو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
د استراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز د افغانستان د سولې بهیر مهم ګڼلی دی. د مقالې لیکوال د افغانستان د روان بحران څخه د وتلو لپاره د څلورو مواردو وړاندیز کړی. د افغانستان ترمنځ مذاکرات، باور جوړونه، دا چې افغانان د نړیوال ټولنې په ملاتړ سره دا فرصت لري چې د کورونا ویروس د خورېدو سره هم مهاله د سولې لپاره هڅې نړیوالو ته وړاندې کړي، او همدا چې د امریکا متحده ایالات له بېلابېلو اړخونو سره کار کولو ته اړتیا لري. په دې مطلب کې راغلی چې پاکستان د طالبانو لپاره یو امن پناه ځای ګڼل کېږي، او اوس باید واضح سي چې په داسې حال کې چې د طالبانو ډله له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته پته مده، تاوتریخوالي ته د طالبانو بیا مخه کول یو انتخاب نه دی. د مقاله لیکوال زیاتوي د امریکا متحده ایالات، اروپای ټولنه، د ملګرو ملتونو سازمان، نړیوال بانک او نورې ادارې باید وښيي چې د ثبات پر لوري د تک پر مهال افغانستان سره مالی مرسته کوي، خو داسې نه چې دا کار د طالبانو په رسمیت پیژندل وګڼل سي، هغه هم په هغه صورت کې چې دا ډله بین الافغاني مذاکرات ونه کړي. د استراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز په دې مطلب کې داسې نتیجه اخیستی چې د امریکا متحده ایالات باید له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو له ایستلو سره له دې هیواد سره ژمنې تازه کړي، او د افغانستان پلان په نوم یو پروګرام باندې کار وکړي څو دا هیواد ثبات او هوساینې ته ورسیږي، او وکولی سي د بشري بحرانونو، جګړې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش او هم نورو ترهګرو سازمانونو سره مبارزه وکړي. بلخوا په افغانستان کې هدفي وژنې هم هغه څه دي چې ځینو نړیوالو رسنیو تبصرې ورباندې لیکلې دي. په یو تازه پیښه کې د کابل د وزیر محمد اکبر خان جماعت خطیب محمد ایاز نیازی د سه شنبه په ماښام د غبرګولې 14 د ماښام تر منځه وروسته د هغه ماین شکار سوچ په جماعت کې دننه ځای پر ځای شوی و. په دې پیښه کې ښاغلی نیازی ټپي او وروسته په روغتون کې ساه ورکړه. ایشین لایت انټرنیټي خبرونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تازه راپور په حواله لیکلي چې نه یوازې القاعده شبکه او د طالبانو ډله بلکې نوري د پاکستان تروریستي شبکې لکه جایش محمد او لشکره طیبه په افغانستان کې په هدفي وژنو کې لاس لري، او روزل سوي برید کوونکي د دې ډول وژنو لپاره افغانستان ته لیږي. په دې مطلب کې راغلی چې جایش محمد او لشکره طیبه افغانستان ته د ترهګرو د قاچاق زمينه برابروي، او دغه وسلوال د سلاکار، مربي او د چاودیدونکو موادو د متخصصینو په توګه په دې هیواد کې فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه راز ویلي چې دا دوی پاکستانی ډلې شاوخوا زر جګړه مار په افغانستان کې لري چې 200 وسلوال دي، او د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو لکه د ننګرهار ولایت د مهمند درې، دور بابا او شیرزاد ولسوالیو کې میشت دي. د چارو پوهان په دې باور دي چې له القاعده شبکې سره د طالبانو اړیکې او په افغانستان کې د سیمې د تروریستي شبکو فعالیتونه کولای سي د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 توافق له خطر سره مخامخ کړي، ځکه د طالبانو لمړنۍ ژمنه له تروریستي شبکو سره اړیکې پرې کول وو، خو ملګرو ملتونو اوس هم په دې اړه جدي شک مطرح کړی دی.
په افغانستان کې د سکانو او هندوانو اقلیت په دې هیواد کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د خراسان څنګه داعش وسلوالو لګواخونو سره ژوند کوي. د دې اقلیت ځینې له افغانستانه د وتلو په فکر کې دي. داعش وسلوالو تر اوسه لکتر لګه 2 په افغانستان کې د سکانو او هندوانو پر ټولنو بریدونه کړي دي، او لزګونه تنه یې وژلي. دا چې دغه اقلیت څنګه د داعش لګواخ سره په افغانستان کې ژوند کوي، په اړه د فرشتې نگاه د تفصیلي راپور پښتو بڼه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
تاسو ایرانی هست بدل همه یا شاید یک عمل دیگه دوباره در ما شود.
فری کاور په افغانستان کې د سک اقلیت څخه ده. هغه خپل پلار راهول سنگ شاوخوا 2 وړاندې په جلال آباد ښار کې د داعش وسلوالو په یو برید کې له لاسه ورکړ. فری اوس وایي په افغانستان کې له داعش وسلوالو ډېر ویریږي. په هغه برید کې 9 کسان ووژل سول چې 14 یې سکان او هندوان ول. داعش وسلوالې ډلې د هغه برید مسؤلیت واخیست. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په 2015 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې سر راپورته کړ، او یو مده وروسته یې د ننګرهار ځینو سیمو ته لار ومنده. تر هغه نږدې یو کال دمخه دغې ډلې په سوریه او عراق کې پراخې سیمې نیولې وې، او د ځان له خوا یې د اسلامي خلافت اعلان کړی و. د ننګرهار برید د افغانستان پر سکانو او هندوانو یوازنی برید نه و. د روان میلادي کال د مارچ په وروستیو کې وسلوال برید کوونکي د پلازمېنې کابل په شور بازار سیمه کې د سکانو عبادت ځای ته ننوتل، او پر ماشومانو، ښځو او نارینهو چې په عبادت بوخت ول برید یې وکړ. په دې برید کې لږ تر لږه 25 تنه وژل سول چې ماشومان هم پکې شامل ول. داعش وسلوالو بیا هم د دې برید مسؤلیت واخیست. فریکاور ازادي رادیو ته ویل چې د مارچ میاشتې له برید سره چې په کابل کې د سکانو پر عبادت ځای وسو، د دې اقلیت ژوند بدل سو، حتی داسې چې هغوی له کوره د بهر وتلو جرات نه لري.
موږ د تیر په څیر نسو کولای په ازاده توګه وګرځو او دومره بیره لرو چې شایي بل برید وسي او د خپلو کورونو له دروازو بهر وتلی نسو.
د فریکاور امور خور او ورور په هند کې ژوند کوي، خو دا د خپل پلار د هیلې پوره کولو لپاره له ویرې سره سره په کابل کې اوسېږي.
پلار به مې ویل چې باید له افغانستان څخه د خپل فراغت اسناد واخلم او هر ځای چې اوسم پوسم چې زه د افغانستان یم.
خو فریکاور چې د ښوونځي په 12 ټولګي کې د وایي د سبق تر ختمولو وروسته به له افغانستان څخه ووځي، دا وایي د سکانو او هندوانو ډېری نورې کورنۍ هم غواړي چې دا هېواد پرېږدي.
د شونځي په ختمولو سره غواړم له افغانستان څخه ووزم. ډیرې د سکانو او هندوانو کورنۍ چې دلته په کارته پروان کې ژوند کوي پریکړه کړې ده چې د کورونا له کبله ګرځبندیز او محدودیتونو تر ختمېدو وروسته له افغانستان څخه ووزي.
اوس مهال د سکانو او هندوانو شاوخوا زر کورنۍ په افغانستان کې ژوند کوي. فریق کاور وایي د افغان سکانو شاوخوا 50 کورنۍ د کابل ښار په کارته پروان سیمه کې په یوه ودانۍ کې ژوند کوي چې امنیت یې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر غاړه دی.
درنو اوریدونکو، د دغه راپور بشپړ بڼه په راتلونکو خپرونو کې درته وړاندې کوو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په امریکا کې د نژادي تبعیض پر ضد مظاهره کوونکو سره د همغږۍ په نیت په زرګونو کسان په اروپا کې لارو کوڅو ته راووتل. په امریکا کې د پولیسو له لورې د یو تور پوستې له وژلو وروسته مظاهرو د اتمې ورځې په مخه ادامه پیدا کړه. د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور جزئیات له احمد شیبر نه اورو.
د لندن په هایډ پارک کې ګڼ کسان پرون راغون شوي وو او د توکم پالنې پر ضد یې شعارونه ورکول. 46 کلن جورج فلوید تېره اونۍ د امریکا په میناپولیس ښار کې د یوه پولیس تر خشونت وروسته ساه ورکړه. د توکم پالنې پر ضد فعالانو د لندن په هایډ پارک کې د غونډې له برخوالو غوښتي وو چې په نړۍ کې د تور پوستو د حقونو د نقضېدو په اعتراض کې سرې جامې واغونځي. په لندن کې تر مظاهرو څو ساعته مخکې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې پولیسو د هغو مظاهره چانو پر ضد اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ چې په 2018 کال کې د پولیسو د عملیاتو پر مهال د یو وژل شوي تور پوستې د پیښې پر ضد شعارونه ورکول. د اتلانتیک اوقیانوس هغه لور ته په متحده ایالاتونو کې د دې سربیره چې د دوشنبې په ورځ د مظاهره چانو له لورې له لوکتالانو وروسته ګرځبندیز لګېدلی و، په لسګونو زره کسان له نیویارک نیولې تر لاس انجلس او په یو شمېر نورو ښارونو کې واټونو ته راوتلي وو. تر ټولو سره مظاهره د چهارشنبې په شپه په هیوستن کې وه. دا د جورج فلوید د زیږیدو او د مړینې ځای دی. په پلازمینه واشنگتن کې د دې سربیره چې زرهدار ګاډي او سرتیر په واټونو کې ځای پر ځای شوي دي، د سیشنبې د ماښام خواته پولیسو د مظاهره کوونکو د خبرېدو لپاره له اوښکې بهونکې ګاز استفاده وکړه. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون وویل چې د سوله ییزو مظاهرو پلوي کوي ځکه چې د ده په وینا د جورج فلوید وژل یو وحشتناک جرم دی. شغل اسپر وویل چې د اعتراض کوونکو په وړاندې د پوځ له ځای پر ځای کېدو سره مخالف دی او د ملي ګارد ځواکونه په اوسنیو شرایطو کې مناسب دي. تر دې مخکې ولسمشر ټرمپ پر والیانو فشار راوستی وو چې د ملي ګارد له ځواکونو د لوټمارو او بلوا کوونکو پر ضد کار واخلي. په دې ترڅ کې د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس په متحده ایالاتونو کې د ملي روغې جوړې او د شخړو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. پاپ په واتیکان کې د جورج فلوید پر مړینه خواشیني څرګنده کړه او وی ویل ټول هغه کسان چې د نژادي تبعیض له امله وژل شوي دي هغوی ته به دعا وکړي. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو هم د امریکا وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه او له امریکایانو یې هیله وکړه چې متحد شي. د متحده ایالاتونو پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن او په راتلونکو ټاکنو کې د ولسمشر ټرمپ احتمالي سیال کاندید د سیشن بې پروسه ویل که چیرته په انتخاباتو کې بریالی شي د کرکې اور ته به لمن ونه وهي او د نژادي تبعیض پر ټپونو به چې له یوه زمانه امریکا ورسره مخامخ ده مرهم کیشت.
اوس هم په مکړی لانډو خبرونو ته د افغان ولسمشر لخوا پرون محمود کرزای د خار جوړولو د وزیر په توګه، محمد جواد عثماني د عامه روغتیا د وزیر په توګه، او حسینه ساپۍ د ښځو چارو د وزیر په توګه معرفي شول. چین ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به د کورونا ویروس د مبارزې په خاطر د روغتیایي وسایلو او خوراکي موادو مرستې وکړي. دا ژمنه په افغانستان کې د چین سفیر وانګ یو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته ورکړې ده. د کابل د امنیت لپاره د ګډو ځواکونو عمومي قمانداني د چهارشنبې په ورځ پرانستل شوه. د قمانداني داسې مهال پرانستل کیږي چې کابل ښار کې جرمونه زیات شوي او په اړه یې د خلکو شکایتونه هم ورځ تر بلې زیاتیږي. د پاکستان ملکی هوایی اداره وایي د هغې الوتکې پیلوټ د کنټرول برجونو لارښوونو ته پاملرنه نه وه کړې چې الوتکه یې په کراچۍ ښار کې وغورځېده، او امریکا پریکړه کړې ده چې د جون له 14 وروسته به د چین مسافر وړونکو الوتکو ته اجازه ورنه کړي چې امریکا ته ورشي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري.
دا ژوند رنگونه.
مانو ما ایتولا سنجه ده کرباغ ولسوالی و سیدن که ما
کراسو دیتاس دی کاروبار پاکله دارت وی چی پتسه مصروفی است
دی منگ دی رخ کاروبار ده تجارتم دی رخ تا
لکوم جینه رخ راوری
رخ دلتا مخلو چین نیم راورو
معمولا سر قم رخ تاسی راوری
منگ دا گاج بخمال ورطوی دار راورو مردانتی که راورو دا کشون ورطوی کشون راورو نیم دلتا خلوص پاکستان که خلوص چین که خلو بس
دقا مردانه توتی زیاد بازار ولی دیر خرچی گی که دی خزو لپاره چی دی؟
دی خزو دیر خرچی گی مردانه کم خرچی گی
قیمت کم ده؟
قیمت هم دی خزو ده خزی میاش که دو جوڑه که و نارینا پا کال که و جوڑه که
علاتی چه ده چه فکر کهوی؟ ولی میرمنی زیاد کالی اخلی؟
علاتی ده ده میرمنی دو دستور که پا ودونو که کزدو که کنه اره و کزده که ار واده که نوی نوی جوڑه که او نارینه سیدی او ردونه بیا غاکا وسره لری خودونه خاصه لکنه لرسونه زنانه وسره لاک لري
ګوره د سیبنه ایزنی نارینه دي تل میرمنو نه زیات کالی کی
هغه ست خو ډیر کم تعداد باندې دي
سره کم نارینه غوته وای ډیر با سلیقه او ډیر پر مصرفه
اقتصاد ډیر خي او میاش کی هفته کی په خپل ځان تم کی مرګور اند ولان تم کی
لملګرو دی دونه وکړه آیا کوم وخت دی لزان سره خپل ملګرو تم کالی کړي
وسو پرم د سیوی دي
څو جوړه څرقم
سو یو جوړ میزان تخصی دوه جوړه درې جوړه مرګرو تخصی
د عملګری څنګه دی آیا غوډویم بیرته دغه حق ادا کوي بیرته ته تم کوم تاخلی
مرګری بیا د سکه یو رسیو پر ما ورته واخستل بیا غوی ما تاخلی اور
بل په د دوستۍ او مرګری کې آکه د زنانو منځ کې د نارینو کې ځین ډیر کم جوسی مصرف نه کوي د نورو خوري خپل نه کوي په دې اکل ته وای
د سه مرګری مستاسې تا نه سل خوري او بیت پتا باندې لسم نه خوري او د سه مرګری سل د نوخره زرم در باندې خوري مرګری مرګری پر پرک ته
سره خپل ملګری هیڅ ډیر مصرف پسړي کوي او کام
خود سړی سره ډوري پکار د سیتای جوګي سړی یا سړی سره مرګرتیا
یعنی سیالي
سیالي او سیال سره مرګرتیا پکاري
او سره برابرۍ
برابرۍ نو سره مرګرتیا مزه کوي
ډیر زیاته مانا نه خیر اوسې
خیر اوسې تاسو خیر اوسې
دا ازادي رادیو ده
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اسمت الله افغانیار له هلمند لیکلي وای دا کال د سولې کال دی. بل اوریدونکي جاوید هنداوس لیکل وای د مولوي نیازی صاحب مړینه په کلا کوټه کو غندم. عبدالعزیز غالب له مرجین لیکلي دی وای محمد ایاز نیازی د دې لپاره وجل شوی چې د سولې پروسه ګډوډه شي. بل اوریدونکي لیکلي دي چې وای فضل کریم درویش هم له پکتیا ځاځي اریو به پاک رب د نور افغانستان ته سول راولي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلي وای د جګړې هر خوا چې د سولې په نوم کوم ګام اوچتوي باید صادقانه ګام ووسي. محمد قاسم زواک لیکلي دي وای پر رسنۍ او علماو باندې حمله یو ستر جنایت دی او کومې تروریستي ډلې چې پر رسنۍ او علماو باندې بریدونه کوي نه بخونکي جنایت ترسره کوي. د هلمند نادری ولسوالۍ نه میر احمد ملتپال لیکلي دي وای کومې مرستې چې دلته د غریبو په نوم باندې کیږي هغه هغو کسانو ته رسیږي چې واسطې لري. بل اوریدونکي لیکلي دي وای عبدالغفور فریاد هم د کندهار ولایت څخه وای یوازې ماشومان نه بلکې ټول افغانان د جګړې قربانیان دي. زمو غاګل آزادۍ رادیو نوري آزادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 نوي او په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 خبرونه لري. زموږ د وی پاڼې پته در سره یاداش کی هلته هم روستي خبرونه او راپورونه شته. آزادۍ رادیو .com یې آدرس دی. اوس په افغانستان کې د سهار 9:30 بجې شوې پښتو خبری مجله پای ته رسیدي. سید سمیع باسر غلی چې دری